افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې نن د قطر پلازمینه دوحه کې په پرانستن کې غونډې سره پیل سوې. ډیرو دا د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یوه تاریخي ورځ بللې ده. دا موضوع تر خبرونو وروسته څېړو. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو دوی 15 کسیز کاري ډلې جوړې شوې چې د اجنډا پر ټاکلو کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب به په خپل افغانان کوي. او په ایران کې غیژنیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم او اعدام شو. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو دوی 15 کسیز کاري ډلې جوړ شوې. د افغان دولت مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی پر خپل فیسبوک باندې ویلي چې د کاري ډلې به د اجنډا پر شاکلو کار کوي. په دوه کې د ازادي راډیو خبريال وایي په دې کاري ډلو کې د افغان دولت د پلاوی لوري معصوم ستانکزی، فوزیه کوفی، زره رحمت مقبل، عنایت الله بلیغ او نادر نادری شامل دي. او د طالبانو لوري شیر محمد عباس ستانکزی، مولوی عبدالکریم، نور الله نوري، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن برخه لري. د بین الافغانی مذاکراتو پرانستون کې غونډه نن تر غرمې مخکې پای ته ورسېده. خو دواړه لوري د اصلي خبرو د پیل لپاره چې د دوشنبه په ورځ به وي مقدماتي غونډې کوي. په دوحه کې د ازادي راډیو خبريال وایي د محل دوړخیز او دریارخیز غونډې دوام لري چې تر ډیره تعارفي بڼه لري. تر دې مخکې د سولې مذاکراتو په پرانستونکو مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله په خپله وینا کې له طالبانو وغوښتل چې یو بشر دوستانه اوربند ومني. هغه مسله چې افغان مرکچی پلاوی غواړي د خبرو د اجنډا لومړۍ مسله وي. په دوحه کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس تانکسی د ازادي راډیو خبریال ته ویل په اوربند به خبرې کېږي.
اوګه هیله مند چې ان شاء الله صلح به ډیر زر افغانستان ته راشي او دا توقع د کابل ادارې هم لرو چې خپل دغه کې نرمي وکړي.
قربان ما اجنډا کې ده
دا به د میس سره ان شاء الله بس باندې کې.
د سولې د مذاکرات افغانستان د نږدې څلوېشت کلنې جګړې د ختمېدو په هدف کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب به خپل افغانان کوي. خو نوموړي د واک تر ټولو غوره لار دیموکراسي وبلله. پومپیو نن په دوحه کې د سولې مذاکراتو په مقدماتي غونډه کې زیاته کړه.
البته چې ستاسو دراتلونکو سیاسي سیستم انتخاب ستاسو سره دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې موږ دیموکراسي تر ټولو ښه لاره ګڼو. دیموکراتیک سیستمونه د اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب ترڅنګ د اکثریت د انتخاب استازیتوب کوي او دې تګلارې موږ او نورو دیموکراتیکو ملتونو ته لوی بریاوې درلودلې دي.
بلخه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر نن د دوحې د مذاکراتو په پرانستون کې مراسمو کې ویل چې په افغانستان کې د اسلامي نظام ټینګول غواړي. نوموړي له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په خپلو ویناو کې اسلامي اصول په پام کې ولري او د خپلو شخصي ګټو لپاره د ده په وینا اسلامي اصول قرباني نه کړي. پاکستان او هند هم په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې هیواد د تلپاتې سولې او ثبات غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې په آنلاین ډول په دې خبرو کې ګډون درلود ویل هیواد یې د یو باثباته متحد او سوله ییز افغانستان غوښتونکی دی. نوموړي ویلي د سولې ټینګښت د دې سبب کېږي چې ټول افغان کډوال چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي بېرته خپل هیواد ته ستانه سي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم په افغانستان کې د سولې غوښتنې ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې د هند پانګونې شي چې هیواد یو هوسا او پرمختللی افغانستان غواړي. د افغانستان له ګاونډیو څخه ایران او تاجکستان په دې مراسمو کې ګډون نه درلود. تر اوسه د هغو د نه ګډون دلیل معلوم نه دی. زموږ اخلاص د راډیو ری. په ایران کې غیژنیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام سو. افکاری نن سهار د یوې قانوني پروسې وروسته د مقتول د کورنۍ غړو په ټینګار سره اعدام سو. د خبره دولتي رسنیو د فارس ولایت د محاکمو د مشر له قوله کړې ده. پر افکاری تور و چې د 2013 کال حکومت ضد پراخو مظاهرو پر مهال په جنوبي ولایت شیراز کې یو کس وژلی و. دغې قضیې بهرني غبرګونونه هم پارولې و. نوید افکاری ویلي و چې د شکنجې په نتیجه کې اعتراف ته مجبور کړای سوی دی. د هغه کورنۍ بشری فعالانو او د نوموړي مدافع وکیل ویلي داسې څه نسته چې افکار مقصر ثابت کړي، خو د ایران عدلي څنګه د نوموړي د ځورونې ادعا ردوي. او د ایران په یو بل خبر کې راغلی چې دغه هیواد له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو جوړول پریکړه وغندله. سپینې ماڼۍ پرون د بحرین او اسرائیلو د اړیکو د موافقه اعلان وکړ. تمه د درې سره هیوادونه راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې دا یو ناسمه پریکړه بللې او ویلې دي چې دا به په تاریخ کې د دوی په وینا د یو شرمونکي اقدام په توګه ثبت شي. ایران بحرین تورنوي چې د فلسطین د اوږدې مودې زحمتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لپاره قرباني کوي. تهران زیاتوي چې د فلسطین خلک او اسلامي نړۍ به هیڅکله له اسرائیل سره د اړیکو نرمول ونه مني. شاوخوا څلور اونۍ د مخه عربي متحده اماراتو هم له اسرائیل سره ورته موافقه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په دواړو موافقو کې منځګړیتوب کړی دی. او په کراچي ښار کې یو پاکستاني خبریال نیول شوی. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورن شوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پوځ پر ضد لکړکې ډک بیانونه کړي وو.
نن شنبه ده د وژي اسمبلی 28 د سپتمبر میاشتې 12مه. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې نن د قطر پلازمینه دوحه کې په پرانستون کې غونډې سره پیل شوې. د سولې د خبرو په اړه د شنونکو نظرونه هم خبرو.
جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي.
د طالبانو په مذاکره کوونکي هیات کې یو شزه هم نسته. په دې اړه مو د طالبانو سپیناوی راخیستی.
د روزای کې مملکت کې خزه ونر هغه ته ودرېږي د دوی په سره خپل قانون مطابق انتخابات نه ریټلوي.
ځینو سازمانونو د سولې د مذاکرو پر مهال د عدالت موضوع ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د دواړو خواوو هم د طالبانو او هم د حکومت د پلاو باندې غږ کړی دی چې باید په افغانستان کې هر یوه سوله په آینده کې راځي باید هغه د عدالت سره واوسیږي.
دا خبرونه تر 5 بجو ده. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې په پرانستون کې غونډې سره پیل شوې. دغه خبرو ته د افغانستان او د نورو هیوادونو ګڼو رهبرانو څرګندونې وکړې او د افغانستان سولې د سیمې او نړۍ په ګټه وبلله. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري د دغه مذاکرو په ځای کې دی او دا بهیر له نږدې څاري. نوري صاحب، وروستی وضعیت څه دی؟ کومې خبرې سوي او څه خبرې روانې دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. زه د اوس یو حال کې ناس یم چې دلته د طالبانو ډوډۍ خوري. نو دلته تر دې مخکې د افغان حکومت هیئت ډوډۍ خوړله. زه نه پوهېږم چې ولې دواړه یو ځای سره ډوډۍ ونه خوړله، خو ځینې خلکو د طالبانو لخوا یو دوه درې کسان د افغان حکومت هیئت سره هم دلته لیده کاته وکړه او روغبړ سره وکړ. ورسته حالت دا دی چې له مراسم وروسته دوی د تړلو دروازو تر شا یو غونډه درلو. لنډه غونډه د نیم ساعت په دوام، نیم ساعت څلوېښت دقیقې، د دواړو طرفو سه پنځه کسانو کاري ډله جوړه شوه چې د اجنډا پر سر خبرې وکړي او تر نن ماښامه پورې خپل کار نهایی کی چې پر کوم موضوعات باندې دوی دا بل افغاني خبري شروع کړي.
بل نوري صاحب، د دوه کاري ډلو د اجنډا په برخه کې د پرمختګ په اړه څه معلومات لري چې څومره پرمختګ کړی دی دوی د اجنډا په ټاکلو کې؟
زه فکر نه کوم چې تر اوسه څه سوي، ځکه چې دا اوس د ډوډۍ خوړلو لمونځ مراسم دا شان خلاصو. ډوډۍ لا نه ده خوړل شوې د طالبانو د خوا دوی ناستي ټول. نو هغه کم کسان چې په دې کاري ډله کې هم د یو عباسستانک ځای دی چې دلته زما څنګ ته خواته څه ناست دی او ډوډۍ خوري، ما غوښتل چې مرکه ورسره وکړم خو فکر نه کوم چې اوس مرکه وکړي. نو تر اوسه وخت سړی وایي چې څه پرمختګ شوی، ځکه چې دوی تر اوسه پورې
ډوډۍ خوراک او پدیشانو وخت. نوري صاحب، تاسو مخکې د فضا په اړه معلومات اوریدونکو ته ورکړل. څه ویل کېږي چې په دغو خبرو کې د پرمختګ احتمال څومره ګوري او څومره بدبینی موجوده وه یا اوس موجوده ده؟
سهار تر مراسم و روست غرمی وقت چو ده قطر پا وقت دوهی پا وقت دستی دولست با جو خواهد و چه ده مراسم پای تا ورسی فضا دستی دیرشن نمالیمی دلد زکه چه ده طالبان و آیاتم چه ده تالار سووت لو ده افغان حکومت آیاتم چه رسنوی سر خبری وکره دوارو دستی کوشش کاوه چه یو چه اتهامات پر یو بل پوری کی مثلا د طالبان دخوا ویل چې دا د اوربند مسله چې افغان حکومت یا د په اجنډا کې ده دا یوازې د رسنیو له لارې دوی پرې خبر شوي. افغان حکومت هم ځینې خبرې درلودلې خو بیا وروسته چې دا دروازې تر دروازو شا د تړل دروازو شاته چې خبرې وسوې او دا کاري ډلې وټاکل شوې فکر کوم چې بیا ما مرکې وکړلې دا ځینو کسانو سره چې په هغه آیات کې د افغانستان حکومت په پلاوي کې دوی بیا وویل چې صمیمیت شته او اراده شته او کیدای شي چې یعنی دوی خوشبینه و دا د خبرو اترو راتلونکي ته.
بله نوري صاحب تاسو هلته ځینو کسانو سره مرکې وکړې هم د طالبانو له استازو سره او هم د حکومت، دوی څه وایي چې دا مذاکرې به څومره دوام کوي؟
طالبانو پلای وای چې د مذاکرې په حکومت پوری تړلې ځکه چې هر څونه چې دوی همانګي شو لري او هر څونه چې مسؤلیت پذیر وي او صمیمیت د دوی په خبره ولري نو د طالبانو د خوا کار وسا کیږي او دوی هم پرمختګ کوي په دې خبرو کې. خو په ټوله کې د حکومت پلاوی دا وایي چې مذاکرات وخت نیونکی دی، وخت نیسي دا نو دوی هم نسی ویلی چې څونه وخت نیسي. اول د اجنډا چې وټاکي دوی به وروسته بیا کېدای شي په دې باندې خبر وکړي.
ډېره مننه له تاسو راتب نوري و چې د مذاکرو له ځایه تاسو ته راپور درکوه. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې په پرانیستونکې غونډې سره پیل شوې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیارلس دقیقې سوې. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبري ډیرو سیاسي څیرو تاریخي بللې دي. د ټولو ټینګار دا دی چې له دې فرصت څخه باید د تلپاتې سولې لپاره استفاده وسی. اسدالله الدین په استودیو کې د سیاستوالو او عامو افغانانو نظرونه راخیستلي.
مننه صالح صاحب. له کلونو کلونو انتظار وروسته د جګړې اصلي اړخونه دولت او طالبان د سولې پر ټغر سره کېناستل. د افغانستان په قضیه کې ښکېلو اړخونو دا تاریخي ورځ او د سولې ټینګښت لپاره یو ښه فرصت یاد کړی. له دې ډلې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ غونډې ته له لرې واټنه په خپلې وینا کې وویل چې دوی او نور متحدین یې د باثباته او خوندي افغانستان ملاتړ ته ژمن دي. ښه ده چې د ښاغلي سټولټنبرګ لاندې خبرې واورو.
With the start of inter-Afghan negotiations,
د بین الافغانی خبرو له پیل سره موږ یو نوی پړاو ته ځو چې هغه د افغانانو لخوا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي. موږ به پر دې سخته او اوږده لار د افغانستان ملاتړ کوو. ناټو د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره کار کوي. د افغان دولت او طالبانو استازو وښوده چې دوی یو بل سره خبرې کولی شي، ان پر ستونزمنو او حساسو مسایلو.
اروپای ټولنې هم د دغو خبرو هرکلای کړی او دا یو ښه ګام بللې. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل هرکلای کوي او هیله کوي چې دا به د سولیز افغانستان یو نوی څپرکی پرانیزي. په کابل کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشرتابه او د کاناډا سفارت هم په یو ګډه اعلامیه کې دا خبرې تاریخي فرصت بللې او له ښکېلو خواوې غوښتي چې ساتنه یې وکړي. د افغانستان ګاونډیو هم پر دې خبرو تبصرې کړي. ایران چې کوم استازی غونډه کې فزیکي حضور نه درلود ویلي چې دوی د خبرو هرکلای کوي او هیله ښودلې چې له بهرنۍ مداخله پرته بریا ته سره ورسیږي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، تلپات سولې ته رسیدل کولای شي ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستنیدو ته زمینه برابر کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته لری واټنه وینا درلوده او ویل چې هیواد له داسې ډیموکراتیک افغانستان سره دریږي چې سوله پکې وي او له ګاونډیو سره کې اړیکې ولري. هند هم د بین الافغاني خبرو د پیل هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ویلي چې د افغانستان خاوره باید د هند د ګټو خلاف ونه کارول شي. د غبرګونونو په لار کې بیا د افغانستان د ولسمشر غبرګون هم څو شېبې مخکې راغی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوي چې نن د وسلوال پاوز د علاقه قمندانې په غونډه کې ویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو پایله ده. محمد اشرف غنی ویلي، د افغانستان حکومت به دا پروسه په تدبیر او پیاوړي اراده سره مخته یوسي، جګړه به پای ته ورسوي او داسې سوله به ټینګ کړي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي شي.
په مودل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پرانستونکو غونډه پیل سو، د اسد الله لودین پر راپور کې مو د بیلابیلو سازمانونو او سیاستوالو عکس العملونه واوریدل. دا مو افغانانو نظرونه هم خبرو.
محمد خان کټوازی ما د پکتیکا ولایت یو تن قومي مخاور، هداج ته بین الافغانی مذاکرات لومړی ورځ د افغانستان ټول لسونه خلق ډیر خوختی. اول بین الافغانی مذاکرات ډیر خنه تجور کی خو چې کومه خارجي مداخله نه وي. او دوم تر هرڅ د مخه باید پوربن باندې خبري وي چې تر هرڅ مخته اوربن ضرور د کوربند ونسی. و ورځ به یو خامړي سوي، هغه خو به خوښنی، بل ورځ به بل خامړي سوي، بل خو به خوښنی.
ارغوانی ما د خوست نه د صلح خبره ته امیدوار یم او هیله مې ده چې د صلح خبره به بریالی راوځي، ځکه مې د ملت غوښتنه ده، ځکه د ولس غوښتنه ده. کومه غوښتنه چې د ولس وي هغه غوښتنه به باید بریالی راوځي. نور د جنگ نه ستړي شوي یو، دولت هم دې دپاره کار کړی دی چې نور باید په وطن کې پایداره صلح ولرو. او د افغانستان دولت سره ائتلاف چې کوم د نړۍ هیوادونه دي، هغوی هم په دې نظر دي، په دې توافق دي چې په افغانستان کې جنگ د بریالیتوب لار نه ده، جنگ د ګټ لار نه ده، جنگ د پیروزۍ لار نه ده. نو دوی هم غوښتنه داسې کړې ده چې په افغانستان کې د نور صلح راشي. او داخلي احزاب چې په افغانستان کې دي، د دوی هم په دې نظر کې سره موافق دي، اکثره د صلح غوښتونکي دي.
موږ د سولې لپاره هر ډول وړو او لویو هڅو ته خوشبینی. کډواړه لوري په واقعي مناس پیچلي واوسي، نو حتمان به بین الافغاني مذاکرات په بریالۍ توګه سرته رسیږي. د هیواد فعلي وضعیت بخي خراب دی. دواړه لوري د متفق شي چې اوربند وکړي او هیواد کې د وینې بهوانې روانه لړۍ ودرېږي. که کوم لوری د واک هرس له ځان سره ولري، نو روانې هڅې بیا مشکلې دي چې بریالۍ بشي، ځکه هر لوری به کوښښ کوي چې له دې لارې واک ته ځان ورسوي. نو که داسې وشي، خبرو ته به بیا زیات ارزښت نه ورکول کیږي. زموږ لپاره دا مهمه نه ده. هر څوک چې دی باید دا هڅې وکړي چې روانه کواکه بیړۍ تر ساحله ورسوي.
نوم بلال محمد دی. هیلې توقع خو لا زیات شوې دي، ځکه چې ډېر وخت کېږي چې موږ په جنگ کې ښکېل یو. افغانان ځورېږي د جنگ له امله. دلته هیلې پیدا شوې دي، ژوند ته نوې تمې پیدا شوې دي. له دواړو غاړو موږ غواړو، له دواړو اړخونو، هم د افغان دولت هم د طالبان دولت، چې یو توپکنامې ته ورسیږي. داس توپکنامه چې پاکې ملي حاکمیت همداسې شتون ولري، دا نه چې موقت حکومت منځ ته راځي، زموږ ملي حاکمیت د بل چا تر واک لاندې شي.
موږ زیات هیله من یو ترڅو دغه بین الافغاني خبرې باید بریالی شي. له دواړو لورو هیله هم همدا ده چې هغه موضوعات چې د دوی ترمنځ دي باید یوې پایلې ته پرې ورسیږي. په عموم کې ټولې هیله مندي شته. د وروستۍ څرګندونې چې دواړو لورې کړې دي، موږ په دې باور یو چې دغه به پیل شي. او لومړني موضوعات هغه چې دي باید په اوربند باندې سرتسري اوربند باندې دایمي اوربند باندې باید خبرې وشي، ځکه مهمه خبره ده چې دلته باید دزبندی بند شي ترڅو یو پایدار سولې ته ورسیږي.
افغانان په دې هیله دي ترسو دواړو خواوې وکولی شي په دې خبرو اترو کې د افغانستان دیرش کلن یا شل کلن لانجې ته د حل یوه لاره ولټوي. په لومړي پړاو کې د تاړینه ده چې باید دایمي اوربان اعلان شي، او وروسته کومې ناندرې چې د دوی ترمنځ وجود لري په هغه باندې په اساس د مادهوار بحث وشي، ترسو د افغانستان د سولې په خاطر باندې یو مهم ګام وچت.
د عامو افغانانو نظرونه مو واوریدل. په دوحه کې د طالبانو او افغان پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرې په پرانستون کې غونډې سره پیل سوې. دا په تیرو نونسو کلونو کې اول وار دی چې د جګړې د شکیلو اړخونو استازي په خپلو کې مخامخ خبرو ته کښېني. له کابله د پوهنتون استاد ذاکر جلالي د بحث لپاره په مستقیم تماس کې راسره دی. جلالي صاحب، خبرونې ته شرغلست، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پرانستون کې مراسم څنګه وه؟ د بحثونه تاسو ته څنګه ښکاره سول؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر زیاته مننه، سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د نن مراسم مهم ول، د لوړې کچې ول، خو دا مراسم سمبولیک دي. طبعا دواړه لوري کوشش کوي چې په دې کې عاطفي بحث وکړي، مثبت وغږیږي. کوشش دا وکړي چې چون دا یو د یوې پروسې پایل دی، دا خپله مذاکرات نه ول، دا د یوې لړۍ آغاز دی. نو هغه لپاره په کار کې دوه لوري نرم مواقف ونیسي، ترڅو د مذاکراتو اصلي پړاو چې په نږدې ورځو کې پیلېږي، پر اجنډا بحث کې یا وحادو او تودو مسایلو ته، هغه ډېر اختلافي مسایلو ته رسیږي. نو معمولا په دغه افتتاحي رسمي مراسمو کې
لوري عاطفي نرم مخکې موږ خبریال سره خبرې وکړې، غوښتل چې کاري ډلو پر اجنډا خپل کار پیل کړی دی. ستاسو نظر څه دی چې په دې اجنډا کې به جنجالي مسایل کوم وي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه مسله د راتلونکي نظام ده، د هغه نظام د مشروعیت منبع ده، چې دینی مشروعیت به څومره وي، دینی مرجعیت به څومره پکې مطرح وي، ولسی مرجعیت به څومره مطرح وي، واکویش به څه ډول وي، د حکومت د دریو اصلي ارګانونو ترمنځ به د قواو تفکیک به څه ډول وي. زه فکر کوم تر ټولو مهمه مسله چې بنګ افغاني مذاکراتو کې بحث کېږي همدا ده، اوربند یا اورکم د هغه څه دي چې انشاءالله دغه مذاکرات به نورمال ډول پر مخ لاړ شي، هغه د مذاکرې د اجنډا برخه دي او خبره کېږي. اما اصلي او د اختلاف ټکی همدا ده، طبعا د کابل هیات پر اسلامي جمهوریت ټینګار لري او اخوه طالبانو تر اوسه ځان ته او هم اسلامي امارات وایي. اوس مهمه دا ده چې په داسې د نظام په داسې یو بڼه دواړه لوري سره نتیجې ته ورسیږي چې د کابل غوښتنې هم تر یو حده پکې تمثیل شي او د طالبانو، یعنی داسې یو نظام چې هم د افغانانو دینی او ملي ارزښتونه پکې خوندي وي او هم افغانانو وکولی شي په یوویشتمه پیړۍ کې دنیا سره سیال وي او یو تعامل ولري.
بله جلالي صاحب، که چیرې دغه مذاکرې زیات وخت غځېږي، میاشتې وخت نیسي، فکر نه کوئ چې ورسره ټوکېدلې هیلې به هم مړاوي کیږي؟ مالک چیرې دغه مذاکرې دوام کوي زیات وخت نیسي، ورسره به د خلکو ټوکېدلې هیلې مړاوي کیږي نه؟ ورسره
زه له پایله پر دې ټینګار کوم چې موږ باید خپل توقعات مدیریت کړو. افغانستان څه باندې څلور لسیزې بحران تیر کړی، ګڼ لوري په جګړو کې سره اخته دي، ګڼې جګړې سره شوي دي. په کار ده چې موږ واقع بینانه نظر دغو مذاکراتو ته ولرو. موږ د هیلې ساتو پر خپل ځای، خو د اختلاف ټکي شته، مشکلات شته. کله چې د یو هیواد څه باندې څلوېښت کلن ناورین په تړاو تقریبا د ناورین ګڼ لوري خپلو کې سره کښېني او خبرې کوي، دا به وخت نیسي، دا به جدي ژور بحثونه غواړي. نو پرې اساس دا مذاکرات د زمانګیر وي او موږ باید د پایله دې ته زموږ توقع هم دا وي، ورته ذهنا آماده اوسو چې دا به وخت نیسي، چون جنجالي مسایل ډېر دي او یو د دې لپاره چې یو ښه پیل ولرو د راتلونکي لپاره باید حوصلې لوړې وساتو.
ډېره مننه. له کابل د پوهنتون استاد ذاکر جلالي و چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د هیئتونو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پر اغیزو او په دې برخه کې د پروتو ستونزو په اړه څرګندونې کولې. د دغو خبرو په اړه به د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
نوم یې حمیده نورزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. غوښتنه م همدا ده چې یعنې داسې یو خبرې وکړي چې دوی فقط همدغه صلح د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو داسې غوښتنې دوی وي چې د هغه د صلح د خنډ سبب وګرځي. بس زمونږ ته نور هېڅ څه غوښتنه نه ده. زمونږ هدف او دغه همدا ده چې تلپاتې صلح په وطن کې راشي. همدغه صلح زمونږ هدف دی.
محمد الله عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدواله اڑخونه غوښتنه دا چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي ولس نور ستړی دی جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي او دغه بدرنګ نوم باید د دې ځینې ټول شي او سوله راشي سوله چې زر کیږي مذاکرات کې یو ښه فضا رامنځته شي زما هیله همدا ده او خپله ورته د خوشبینه هم یم چې سوله به راځي د خیره سره خو یو غوښتنه دا چې د دوی ترمنځ باید اخلاص موجود وي
نوم می اصغر خان دے درې فیج وسیدونکې په دوه کې خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنس هله مود دینه دا چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی څولې ترجمن پاتې شي او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او خنیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي
زنانو ناصر ملنزی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوخی ده ځکه کلونه وروسته افغانان په یو میسر کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي په ټوله کې له افغانانو سره چې کومه دښنه ده غدا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي افغانان سوله غواړي موږ وچه ډوډۍ سپوره ډوډۍ غواړو خو سوله غواړو
زمانم سہیلا دے خزو چارو رئیس ایم په کونړ ولایت کې مونږ ته خواهش دا کوو چې باید دوی هغه خبرې په نظر کې ونیسي چې هغه د بشر او د افغانستان دغه خلکو په ګټه یو تلپاتې سوله منځته راشي بس شرطونه دي دوی دلته نګدي چې هغه د افغانستان د سولې لپاره خندو ګرځي او راتلونکي دغه کم ځوانان چې د لاس ورکلي دي او هم دغه شان نور ځوانان هم د لاس ورکو زګه مونږ سولې ته تګي یو مونږ د کلونو کلونو را په دې خوا د سولې په انتظار کې ستو ځکه چې سوله راشي نو زمونږ وطن به ډیر پرمختګ وکړي او زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي
دا افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه مو د کونړ د اوسیدونکو نظرونه واورېدل دغه خبرې په مقدماتي غونډو سره پیل شوې دي د حکومت د هیئت مشري معصوم ستانکزای د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي د افغانستان په هیئت کې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وزیر سید سعادت منصور نادری کوي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ویلي د مذاکرو ناکامېدل به یو د افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم خطرناک وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ویلي چې دا خبرې شایي اوږدې او ستونزمنې وي نن شنبه په دوحه کې د طالبانو او افغان پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو لپاره افتتاحیه غونډه پیل شوې خو راپورونه وایي چې په دې ورځ هم وسلوالو طالبانو په کندهار او جوزجان کې ځینې حملې کړې دي دفاع وزارت وایي چې د خلکو او تاسیساتو ساتنه د دوی دنده ده تفصیل له خان محمد سینه
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه د نامنیو راپورونه ورکړل شوي دي د کونړ ولایت د پولیسو ویاند فریدالله دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په ورځ د دغه ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د یو مین په چاودنه کې دوه ملکی کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي د کندهار د پولیسو دفتر بیا ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ماینونو د ځای پر ځای کېدو هڅه کړې او تیره ورځ په همدې سیمه کې پر میله کوونکو ماین چاودلی چې دوه ملکی کسان یې وژلي دي سربیره پر دې طالبانو تیره شپه د تخار ولایت د چینځایي په کلي کې د لویو لارو د ساتلو پر یو قطې برید کړی چې د یادې قطې د قمندان مرستیال او ساتونکی پکې وژل شوی او د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ځوابي برید کې نه طالبان هم وژل شوي دي دغه شان د جوزجان ولایت د منګجیک ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې تیره شپه دوه بجې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر اړوندو امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو له ځوابي حملو سره مخ شوي دي د منګجیک ولسوال دا هم ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده چې له امله یې د سیمې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې عملیات د حکومتي ځواکونو لخوا پیل شوي او دوی په دفاعي حالت کې دي د ده په خبره اوس هم د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده د چارو پوهان د دواړو لورو ترمنځ په دا شان بریدونه اندېښنه ښیي او د سولې د روانو خبرو په زیان یې ګڼي پخواني جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
د
افغانستان د خبرې د دې لپاره دی چې د دغه جګړې لپاره د پای ټکی کېښودل شي. کچېرې دواړه غواړي صادق وي د سولې لپاره، لومړی خبرو کې دوی باید اوربند باندې توافق وکړي، او کچېرې وژل روان وي او بریدونه روان وي دواړو خواو نه، بیا نو د سولې راوستل ډېر مشکل دي. خو هیله د افغانستان د خلکو دا ده چې لومړی خبرې د اوربند په مسله باندې وي.
افغان پلاوی او ورسرمل چارواکی په بین الافغانی خبرو او دغه خبرو په مقدماتي غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ دوه ته ورسېدل. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر قطر ته د تګ پر مهال ویلي چې په دغه خبرو کې به د دوی ټینګار د دواړو لورو ترمنځ پر اوربند وي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو مسله بیا هم په خبرونه کې تعقیب وو. اوس 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهرنه.
په قطر کې د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو 2-5 کسیزې کاري ډلې جوړې شوې چې د اجنډا پر ټاکلو کار وکړي. په دې کاري ډلو کې د افغان دولت د پلاوي له لوري معصوم ستانکزی، فوزی کوفي، زره رحمت مقبل، عنایت الله بلیغ او نادر نادری شامل دي. او د طالبانو له لوري شیر محمد عباس ستانکزی، مولوي عبدالکریم نور الله نوري، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن برخه لري. د دې خبرو اصلي مذاکرات به د دوشنبه په ورځ پیلېږي. طالبانو نن د افغان دولت 2 تنه بندیان خوشی کړل. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ویلامی کې وویل چې دا بندیان په هلمند ولایت کې د طالبانو له زندانه خوشی سوي دي. اعلامیه زیاتوي طالبانو دا اقدام د سولې په مذاکراتو کې د ښه نیت او د باور فضا رامنځته کولو په پار کړی دی، څو د خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. حکومت مخکې ویلي وو چې طالبان باید ټول هغه بندیان خوشی کړي چې ورسره دي، خو دقیق شمیرې نه و ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب به پخپل افغانان کوي، خو نوموړي د واک تر ټولو غوره لار دیموکراسي وبلله. پاکستان او هند هم په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې هیواد د تلپاتې سولې او ثبات غوښتنه کړې. د افغانستان له ګاونډیو څخه ایران او تاجکستان په دې مراسمو کې ګډون نه درلود. په ایران کې غیژ نیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام سو. افکاری نن سهار د یوې قانوني پروسې وروسته د مقتول د کورنۍ د غړو په ټینګار سره اعدام سو. او ایران له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو پریکړه نن وغندله.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی راډیو واورید. سپورتي خبرونه له ناجی سپیس خبري.
د سپورت ورځنی هنداره.
سمی شینواری په یوې جالبې توپ وهنی سره خپل لوبه بریا ته ورسوله. د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو 12مه لوبه نن شنبه د کابل بازانو او بند امیر کرکټ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، چې کابل بازانو لوبډلې د سمی الله شینواری په جالبې توپ وهنی سره په 2 وکټو بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یادې لوبې پچا د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان څخه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. بند امیر لوبډلې د لوبې په ټاکلو 16 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 166 منډې وکړې او کابل بازانو ته د 178 منډو هدف وټاکه. کله چې کابل بازانو لوبډله د هدف پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شوه، نو د بند امیر له لوري ورکړل شوی هدف د لوبې په وروستي توپ د 2 وکټو په سوځولو پوره کړ او په دې سره یې بند امیر ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. او په میدان وردګ ولایت کې د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په ګروپی ډول پیل شوې. د بدني روزنی عمومي ریاست او اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن آزادی رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 8 ټیمونه ګډون لري او په 2 ګروپونو کې به هر ګروپ کې به 4 لوبډلې وي سره سیالي کوي. ښاغلی قاری زاده وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون په لارښوونه او د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف سږکال یادې لوبې په ګروپي ډول ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې هر لوبډله کولی شي 5 لوبغاړي بدل کړي.
ناجی سپید د نن ورځې سپورټي خبرونه ولوستل. د سولې مذاکرې بیا هم په دې خبرونه کې څیړو. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري له مولوي خیرالله خیرخوا سره چې د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت غړی دی او پخوا د هرات ولی و د طالبانو په وخت کې مرکه کړې ده. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پیل د ده په نظر څنګه و؟
څنګه چې موږ مخکې د مذاکراتو کې داخل شوي وو د امریکایانو سره او د هغوی سره مذاکرات پر مخ بیول، نو د هغه را وروسته اوس افغاني مذاکرات داخلیږو. زما په خیال باندې هغه وخت چې هلته کوم امیدواري موجوده وه چې یو توافق ته به رسیږو، کېدای شي دغه امیدواري دلته تر هغه زیاته شي. هغه په دې خاطر باندې چې ځکه هغه یو قدم واخیستلی شو، دا دویم قدم دی، طبیعي ده چې اول قدم ګران وي او دوم بیا لر هغه ته نسبت اسانه یا یو او بل داسې دی چې ما ولې اوس یو فضا رامنځته شوې ده چې هغه کې خپل هیوادوال یعنی افغانان او ګاونډیان او خارجي دنیا ټوله داسې دې ته ګوري چې مسله باید د خبرو د لارې حل شي او د هر چا رغبت په دې کې دي چې دا مسله د خبرو د لارې نوره ورته شو، باید په جنګ مسله ورته شو، باید د خبرو د لارې حل شي. نو په دې وجه باندې داسې معلومیږي چې چانس ډېر ده دغه دی چې انشاءالله مذاکرات مخ ته ولاړ شي او البته چیلنجونه به خامخا وي، یعنې خنډونه به وي، خو په مضمو کې دا فضا دغه ته جوړه شي.
خنډونه به څه وي ستاسې په نظر؟
زما په نظر باندې خنډونه داسې شته چې بعض جهتونه ستا د هغوی خپلو منافعو یا د خپلو منصبونو یا د دغو شیانو ته په کتو سره یا د هغوی د حفاظت په خاطر باندې چې هغوی مطلب د لاسه ونه وسي یا لږ وخت زمانه پر هغه وسیږي، داسې خنډونه موږ ته سهولي ده چې کله کله ایجادیږي خو هغه مخه نه شي نیولی، ځکه چې عام ذهنیت و سولې ته جوړ دی چې افغانستان کې باید نور خارجیان ووځي، افغانستان باید امن پکې راشي او افغانان باید سره کښېږي.
څو مسلې مهم دي په دې اجنډا کې، اوربند مسله ده، د نظام مسله ده، او چې ډېر تمرکز ورباندې کېږي د رسنیو ازادي او د ښځو حقوق. تاسې څه لید لري دې؟
زه خو د دې امیدوار یم چې موږ د دغه وطن خلک یو، ټول افغانان یو، په ژبه و په دین و په ډېرو کلتوري شیانو کې سره دخیل یو، یعنی یو دا ټول شیان سره مشترک دي. نو په دې خاطر باندې زموږ فشار د دغو د ټولو شیانو لپاره به یو حل کښېښودل شي. په دې کې داسې یو شی نشته که د ښځو حقوق دي، که د بیان ازادي، داسې یو شی زموږ دغه خلاف دي، داسې نشته، بلکې صرف هغه باندې هغه د هغه کیفیت او دا غن نوعیت باید سرګن سي مروغانه پر باندې غو کی مثلا ازای بیان ازاجي ده، په دې اقرار کو بیان ازاجي باید وسی، باید غو لريارتو کی اعتراض ولري تقید ولري، اما په داسې فضا کې چې شاته ضرر پکې ونه رسیږي او داسې چې په شابه کې ته چاته لوي ته توبین ونه سي، ځکه هغه بیا تجاوز ده په هر کې بلل کیږي. نو دغه د فرض شي په ځان جوړول شي د ټولو افغانانو د نمائندګانو ترمنځ یو لای حجور شغله لپاره چې نسبت له بیان ازاجي پکې شي، د اسلامي چوکاټ عمر وته جنني افغانی کلتور عمر وتل یعنی وي دغه شحشان امدار رقم قیاس پر نور مسائلو کې، یعنی ټول په دې اقرار کې دغه مسائل ستا خو د هغوی اوس د یو خلاصه کولو لپاره د یو طریقې شعور لپاره به دغه ټیمونه کار کوي چې دغه شی یو طریقه کښې جایي ده.
پنځه پنځه کسان کاري ډلې وټاکل شوې چې په اجنډا باندې کار وکړي، طالبان له لورې څوک وو؟
نمونه کې د سیمه اوس په یاد نشي خو دا څو نمونه مې یاد دي چې هغه پنځه کسان مو د خاصه ټاکل شوي دي، پنځه کسان به د دې د خاصه وي، پنځه کسان د نورو د خاصه وي. دا کسان چې لپاره ټاکل شوي دي چې هغوی خپله دغه وکړي، هغوی یو د بل دا کسان به اول کې تماس سره نیسي چې هغوی سره کښېني، مثلا د مجلس وخت وټاکي کله بیا کښېنو او په مجلس کې اول پر کومو موضوعاتو باندې بحث باید وکړو، هغه ترتیب او کله کله خدای نصب په مجلس کې یو ستونزه راشي د هغې د هواري لپاره
د دې لپاره پنځه کسان طالبان خو څوک
نیسي؟ موږ خاصه په دې چې فل حال خو ټاکل شوی دي، مولوي صاحب عبدالکبیر ټاکل شوی دي، شابجین جلاور دي، استنګزی صاحب دي، نورالله نوري صاحب دي، تقریبا دا کس یو کس کله معنی بل پاتہ سوي وي څو څو څلور کس
مولوي عبدالکبیر کا عبدالکریم
یا مولوي عبدالکبیر صاحب
پایت کې دي دا مولوي
وو هغه پایت شاته هغه دي دا کسان ټاکل شوی دي چې هغه کې نو درې کسان څلور کسان خدای دې مدد ته یاد کړل پنځم کس دي هغه دغه دي شیخ محمد را دغه دی
شیخ قاسم
دا پنځه کسان سو هغه دې پر ټاکل شوی دي چې د دې سره مخې واره تماس ونه سي چې باید پر څه موضوعات باندې اول باید بحث وکړو او کله کښینو کله نه کښینو، یعنی هغه ترتیب جوړول د پاره
دا یو کټ انتقاد چې پتا سي کیږي، البته انتقاد خو مخالفین یو پر بل لري هر وخت. یو دا دی چې مثلا ستاسي په ډله کې یا په حیات کې د شوای مثلا د ښځو حقوق مشتمل نه وو، هیڅ ښځه نشته په داسې حال کې چې تاسو څلور ښځو سره مخامخ مخامخ کښېنئ په دې خبرو اترو کې، په دې اړه مو نظر څه دی؟
ما په خیال خو جوړ زمینه به دې ته برابر نه ده چې اوسلته د ښځو پرتي برابر شي. پوهشي موږ خپله ټول د بل چا په ملک کې اوسلته مذاکرات کوو، دا به نور سفرونه هم راځي، بل چې به کېدی سفرونه پکې راشي هغه راشي. نو دغه څه زمینه ده دغو نه، یعنې زمینه دغه ته برابر نه ده چې فل حاله دې اشتراک وکړای شي دلته
زموږ پکې به وي، راتلونکي کې به وي.
نو دا دغه پوری اړه لري، دا پوری چې کله دا شي متایج راځي خو زه فکر نه کوم چې اوس په طرف دغه ټیم د پاره باندې څوک وټاکي، ځکه موږ نو ما ولې خپل د باندې وشي زو سفرونه سفر دي کې مشکلات راځي
کې پلان څه.
نو دا به دغه پوری اړه لري دا ته پوری شکل دی پر بیا کوم پلان جوړ کیږي چې کینسل نه شوی دی، یعنې دا ځان ځان سوې ده چې د پاره باندې د پاره کوم پلان به وي او به کېدې څه ونه دا په پوری ډول
څه څونو وخت خبري به وځن دي یا نتیجه ورته څونو وخت کې.
نو ما په خاله باندې دا چې پر اړه دې خوشالي وړاندوینه دومره کذا کولې چې ما وره شي دغه لږ مذاکرات داخل سو او لږ پته ولګیږي څومره قدر موږ کولای شو مته پیشرفت ول ربع سره شان اندازه لګولای شي، اما اوس سری دې وړاندوینه شي کنه شي کولای شي په څومره وخت باندې دا دې پوری دې چې کدا شي اوس مسائل باندې اگر نزدېکات جر راسي او توافق جر راسي بیا ډېر کم وخت شاید ونی شي او ضرورت هم دا دې کم وخت ونی شي باید مسائل حل شي او کچیر دې شي چې مثلا مسائل پیچیده شي او پاک کې سوجې خلینه سره پیدا شي بیا تبعید به په وخت نشي.
په قطر کې د طالبانو د یو مذاکره کوونکي هیات غړی مولوي خیر الله خیرخوا چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. په قطر کې د افغانانو خپلمنځي مذاکرو پرانیستونکي غونډه نن پیل شوه. په جګړه ځپلي هلمند کې د پوهنتون استاد احمد شاه پاتون د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې شکیل لوري دي اول اور بند وکړي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل په یو نیک پال باندې نیول کېدای شي. موږ په واقعیت سره ورته خوشبینه یو، او دا هیڅ کله یو اسانه پروسه نه ده، یو لنډه پروسه نه ده، نتیجې ته هیڅ کله ژر نه سپه تمه کېدلی. اما یو شی چې د هر افغان غوښتنه ده او هیله ورڅخه لرو، تم ورڅخه لرو چې هغه په هیواد کې د روانې جګړې درول دی یا اوربند رامنځته کېدلې. کچیر اوربند رامنځته سي نو د فکر کولو موقع رامنځته کیږي، او کدا پروسه ورسته و هم ځنډیږي کوم ځان نه رامنځته کیږي. اما که جګړه رواني او خبره هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي. خلک لدې شي سره پروسې په توګه باندې نه، بلکې د پروژې په توګه باندې چلند کوي. زموږ هیله ده چې مذاکرات په پوره حوصله مندي روان وساتل سي، او تر ټولو لومړی چې دی په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي او بند رامنځته کړل سي.
د سولې په برخه کې ځینې فعال افغان بنسټونه وایي چې افغانان باید د سولې لپاره له برابر سوي فرصت څخه په ګټه اخیستو په رښتینی توګه دغه مذاکرات پر مخ بوزي. په دې اړه په څو شیبه کې راپور خپرو. اوس د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په اړه د اوروزګان د څو اوسیدونکو نظرونه اورو.
نوم عبدالسلام دلسوزی، د روزګان ولایت د جروت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ولایت چې ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دغه نن دغه خپل افغانان خپل تر مابین دوی سره کښېني، غوښتنه مو دغه ده چې تر ټولو د مخه نور د ورور وژنه ورکه سي اوربان وکړي.
مساجان یم، د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. دې خبرو ته موږ د ډېره وخته څخه په انتظار کې وو، او ډېر ته خوشحاله یو چې دا خبرې پیل سولې، او ان شاء الله سوله به کیږي. سوله ټول زموږ ورونه دي، ان شاء الله سوله سره کوي. موږ ډېر و دې ته مهند لرو چې ان شاء الله دا سوله به کیږي، او ټول افغانان و دې ته خوشحاله دي. یو خو مو ورونه دوستان قریبان ټول ولاړل، او بل د دغه نشي هیڅوک نه لري چې هغه یو څوک وخوري. خاص د جګړې لامل دی دا.
زمانم کریم لادی د مرکز ترنکوټ وسیدونکو یم. خوشاله یم چې په ژوند کې دا پرمژ باندې خوشحالي در روانه ده. پرمژ باندې ډیره خوشحالي راځي. خدای یو در خوشحالي او سرغنخ خوشحالي داده چې په 30 کلنۍ کې دا پرمژ باندې، یا په 30 کلنۍ کې دا دوره پرمژ باندې راځي. پر نوې ځوانانو باندې دا د سولې خوشحالي راځي. اغه درې ورځې وربند کې چستې په یاد دي د کښنی اختر وربند، یعنی اغه درې ورځې خوشحالي په مش کې پر اته زد دربش کال یم. پر ما باندې نه درغلی د دا درو ورځې خوشحالي پر ما نه درغلی، خو خدای ته مين لرو چې عمر یابد داسې خوشحالي را باندې.
نمی راز محمد تخلص دوست کوم، د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو یم. خدای دې وکړي چې کامیاب شي، او دغه نه پاتې رسیدونکو جګړه نور ختم شي، دا وینې ته ونم بند شي. کچیر دغه جګړه روانه هم ده سیم، نو موږ د هر څه څخه محروم کېدلای شو. نو لامل هم دغه جګړه ده چې خدای دې وکړي چې په دغه خبرو کې دغه جګړه نور ختم شي.
غلام نبی شجاع ما در روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا هغه سیمې چې پاغوي کې دوامدار جنگ روان دي. دا لومړی فایل دي د خبرو ځکه دوی تر اوسه پورې خپل هغه خبرې په دې اتلس کال کې نو سره شریک کړي، نو دې ته خلک ځکه خوشبینه دي. که دوی سره کښې معلومه خبره ده چې افغانان تر خپل منځ دونه غټې ستونزې هم نه لري لکه څنګه چې دوی په جنگ کې په شدید جنگ کې ښکېل راغلي دي او یو له بل څخه نفرت کوي. دا به د دوی هغه نفرتونه هم راکم کړي او څه چې غواړي ټول افغانان یې غواړي، ځکه دلته داسې څه نشته چې طالبان یې غواړي، حکومت یې نه غواړي، یا حکومت غواړي طالبان یې نه غواړي.
د سولې په برخه کې ځینې فعال بنسټونه وایي چې افغانان باید د سولې لپاره له برابر شوي فرصت څخه په ګټه اخیستو په رښتینې توګه د مذاکرات پر مخ یوسي. د دې په خبره چې د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې. دیوان ادر او نور تفصیل.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې له پیل سره سم د سولې برخه کې یو شمیر فعال افغان بنسټونه وایي افغانان باید د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خبرې په رښتینې ډول پر مخ یوسي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي وروسته له لسیزو جګړو د بین الافغاني خبرو پیل د افغانانو لپاره ګټور فرصت دی چې له لاسه ورکول به یې کلونه جبران ولري. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره لا هم تضمین نشته، خو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو اجماع او د افغانانو د خپل منځي اختلافاتو له منځه وړل به دا بهیر بریالی کړي.
دا په مجموع کې یو طلایي چانس دی، هم د طالبانو خوا ته هم د افغان حکومت لپاره، چې دا باید له لاسه ورنه کړي، ځکه که دوی دغه چانس هم له لاسه ورکړي فکر نه کوم چې بیا یا نړیوال او یا هم د امریکا متحده ایالات په دغومره لیوالتیا چې اوس د دغه موضوع تر شا
د طالبانو او امریکا ترمنځ له یو نیم کال زیات وخت خبرو وروسته و میاشتې مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې هوکړه لاسلیک شوه. د دې هوکړې یوه مهمه برخه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 15,000 بندیانو او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د 1,000 بندیانو د خوشي کولو او تبادلې موضوع چې د هوکړې پر بنسټ تر هغې وروسته دواړه خواوې بین الافغاني خبرو ته کېناستې. اوس دا بهیر پر شوی ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ دا خبرې پیل شي چې نن شنبه یې مقدماتي غونډه وه. د افغانستان سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي په دوحه کې مذاکراتي پلاوی باید ژر تر ژره د سولې توافق ته ورسیږي. د دې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي که افغانستان خپلې ستونزې او د غوښتنو لړۍ نرمه کړي کولای شي د بهرنیو تروریستي ډلو په وړاندې هم یو لاس شي.
افغانان به کولای شي چې خارجي جنګیالیو پر وړاندې چې کوم دي خارجي تروریستي ډلې پر وړاندې باندې دوی پر وړاندې باندې یو مشترک په شکل باندې کار وکړي چې تر څو د هغوی د خوا څخه چې کوم تهدید افغانانو ته افغانستان ته مواجه دي هغه په صحیح معنا باندې حل شي. چون چې که طالبان سولم وکړي او بیا خارجي جنګیالي او د خپل جنګیالي ځي نورو ترسته ډلو ته دا د افغانستان سوله د غټ مشکل سره مخامخ کولای شي.
د افغانستان سولې فعالینو یو غوښتنه دا هم ده چې افغان سوله کې د ټول هغو لورو ته پام وشي چې جګړې کې یې قرباني ورکړې دي. په ورته وخت کې د سولې ولسي حرکت چې نږدې 2 کېږي د افغان سولې لپاره فعالیت کوي وایي د افغانانو خپل منځي خبرو په لړ کې باید تر هر څه د مخه اور بند وشي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې اوس د مذاکراتو د میز تر شا افغانان ناستي باید افغان وژنه بند شي.
په هر صورت باید اول اور بند وشي، له هغه نه وروسته په اختلافي ټولو موارد د په پوره سړه سینه کار وکړي. خدای دې وکړي چې کلونه به بیا بحث نه پرې کوي، مشکل نسته. خو په سیمه کې د وینې دغه رودونه چې روان دي یو بل وژني او مطلق افغانان پکښې وژل کېږي، د دغو درول په کار دي چې دا ودرېدله بیا اختلافي موارد ستا پر هغو د بحث وکړي بالاخره دې نتیجې ته سره ورسیږي.
د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی د جمعې په ورځ د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد. د افغانستان ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر سرپرست حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي سلام رحیمي او د سولې په چارو کې د دولت وزارت مشر منصور نادري هم د دغه پلاوي ملګرتیا کوي.
په دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پرانیستونکي غونډې په اړه د ښځینه فعالانو شکریه بارکزی، ځلا زادران او صبري اندړ خبرې.
زه شکریه بارکزی یم. د افغانستان د سولې پروسه چې نن پیل شوله دې د پاره د افغانستان د خلکو ولسونو امید او ارزوګانې شته. همدارنګه چې موږ واورېدله چې نور هیوادونه هم د افغانستان د خلکو لپاره او افغانستان لپاره د سولې تمه او توقع لري او غوښتنه هم ده چې د افغانستان سیاسیون او هغه ډلې ته پالې چې نظامي او سیاسي قدرت په واک کې لري د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په نننۍ غونډه کې ځینې هیوادونه اعلان وکړ د اوربان لپاره دواړه خوا اوربان ته غاړه کېدي. نو زه فکر کوم دا به یو ډېر د دوی حسن د نیت ښکاره کوي او دا به د افغانستان د خلکو غوښتنو ته د تمکین موضوع هم را په یاده کړي. او که چېرته دواړه خوا بیرته هغه د اختلافي مسایلو پر سر باندې خپل خبرې اترې پیل کړي، نو زه فکر کوم چې دا به ډېر نړیوال ټولنې لپاره به هم د منلو وړ نه وي او افغانان لپاره هم. بیا هم دا پروسه پیل شوله، په ښه نیت او خفال به نیسو، مګر غوښتنه مې هم دا ده چې د افغانستان خلک هم باید په دې پروسه کې خپل غږ ولري، خپل لیدلوری ولري او خپل هڅې وکړي د سولې لپاره.
په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازي ډېر خوشاله یم چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شوي دي. دعا کوم چې دغه مذاکرات به په افغانستان کې د یو لوی او مثبت بدلون پیل وسیږي. له دواړو لورو نه مې هیله او تمه دا ده چې د مذاکراتو په ترڅ کې د افغان ملت خیر، د دې وطن او خصوصا د ځوانانو راتلونکي په پام کې ونیسي، د پردیو د غوښتنو او برنامو د پلي کولو څخه ډډه وکړي. هیله مند یم چې د مذاکراتو په پیل کې به د اوربان په اړه تصمیم ونیولی شي.
دا د هر افغان خواست ده، د هر وګړي خواست ده، د هر چا خواست ده چې سوله باید حاکمه شي او داسې ورځ باید راشي چې موږ تاسې وکولی شو په سوله ییزه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو، ځکه یعنې په سوله کې ژوند یعنی دا یو الهي نعمت هم ده او تر څنګ بشري نعمت. یعنې موږ افغانان هم د نورو انسانانو په رقم، د نورو بشر په رقم، باید د نورو مسلمانانو په رقم باید له هغو چې برخمن شو باید راشي داسې ورځ.
د سولې د مذاکرې په اړه مو د څو شیزنه فعالانو نظر واورید. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم پوښتنه کړې چې د طالبانو په هیئت کې ولې شیزنه سته.
هغه مساوات چې څوک په کوم اړخ خپل تعبیر سره مطابق تعبیروي، که چا مطلب دا وي چې مساواتونه دا مانا چې بزله یو نر وي یو د ښځه وي، نو بیا دغسې مساوات متراوخی په دنیا کې. د امریکا ولسمشر هغه ته وګوره، امریکا تقریبا 15 ولسمشران لري تیر شوي دي، په دې کې یو وخت متراوخی دی.
نو تاسو تصمیم
دا مانا چې دا غد روغزنه دا واده چې د مساواتو د ښځو د نرو د حقوقو خپل هغه کسان چې دا غواز راپورته کړی دي عملا نه دي ناکام شو. د دې خلانو مثال موږ ویلی شو، مثال چې ډیرو ځای کې مملکت کې ښځه ونر هغه ته ودرېږي، د دوی پسر هغه خپل قانون مطابق انتخابات نری تلویزي څه مانا دا مانا چې
ټول حیات کې مو یو ښځه لانه څه
دا خبر ما وکړه چې یو د ښځو حقوق موږ په دې تعبیرو په هر ځای کې د ښځه وي یو رمزي شکل دی ولري، دا د ښځو حقوق نه دي. د ښځو حقوق هغه دي چې ښځو ته عملا چې کوم حقوق اسلام ورکړي دي، کوم د ښځې د کرامت سره مناسب دي هغه ورته ورکړي. ایا دا مونږ چې یو خطا په یو ټیم کې راغله یا په یو ګروپ کې راغله سمونه د ټولو کوڅو حقوق ادا شو، دا هیڅ معنی نه لري. اوربان د بین الافغاني مذاکرات او د توافقنامې په اساس باندې حکومت د امریکا او د افغانستان اسلامي ورتنوبای شوې ده، په کې راغلي په متن کې چې اوربان به د بین الافغاني مذاکرات یو برخه.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم مو د شوزو د حقوقو فعال اورزلا اشرف د طالبانو د پلاوي په ترکیب کې د شیزنه غړو د نشټوالي په اړه وایي.
د طالبانو په حیات کې د خزي استازیتوب نشټوالی په یو لحاظ باندې ځکه مثبت ګڼل کیږي چې د دیو هغه صادقانه دریز د خزو د سیاسي استازیتوب په برخه کې تمثیلوي. طالبانو تر اوسه پورې دغه برخه کې قناعت نه دی کړی دی چې خزي هم د نارینه په شان په سیاسي چارو کې کولای شي نظر ولري، کولای شي استازیتوب وکړي او کولای شي چې د خپل او د ملي ګټو په برخه کې او اسلامي ارزښتونو په برخه کې هم کار وکړي او هم خپل نقش تمثیل کړي. دا چې دیو د سکرایي یا سختګي په اصطلاح یو تعداد خزي راوړي وي اول ته کې نولې وي، دا به شاید یو تعداد خلک خوشاله کړي وي، لیکن په اصل خو بیا موږ په یدل خپل منځونو کې چې دا یو سختګي یو تصنعي یا مصنوعي یو حرکت به وي. مهمه دا ده چې طالبانو د بلې اړخ خزو استازو ته په احترام سترګه وګوري، د دیو خبرې واوري، د دیو غوښتنې اته غوږ ونیسي.
د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون او د بشري حقوقو سازمان په بین الافغاني خبرو کې د بشري حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کوي. رحمت الله افغان راپور لري.
د بین الافغانی خبرو د پیل په درشل کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون او د بشري حقوقو ځینې بنسټونه یو ځل بیا د سولې په مذاکراتو کې د بشري حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د پیل د هرکلی ترڅنګ وویل
د قربانیانو او عامو خلکو غوښتنې باید د مذاکراتو د اساسي رکن په توګه وپیژندل شي. د قربانیانو غږ باید واورېدل شي. دغه شان په مذاکراتو کې باید د خلکو اساسي او بشري حقونه په رسمیت وپیژندل شي او باید درناوی ورته وشي او خوندي شي.
نن شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو مقدماتي غونډه وسوه او ټاکل سوې چې د دوشنبه په ورځ دغه خبرې په رسمي ډول پیل سي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس لال ګلال هم ورته نظر لري او د دواړو غاړو له مذاکراتي پلاونه داسې غوښتنه کوي.
د جنگ په خېل خو باندې په مرکچیانو باندې او د دواړو خو هم د طالبانو او هم د حکومت دی پلاو باندې غکړه ده چې باید په افغانستان کې هر یو سوله په آینده کې راځي باید هغه د عدالت سره ووسیږي، هغه د بشري حقونو د درناوي سره ووسیږي او هغه تیرې شل کلنې راوړنې چې د بشري حقونو په برخه کې دي باید هغه خوندي شي او هغې ته درناوی وشي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د رسنیو د دفتر مشر رضوان مراد په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت له اړخه د بشري حقونو د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکوي.
بشری حقوقونو موضوع نه یوازې د افغانستان دولت ته، د افغانستان سیمیزو او نړیوالو متحدانو ته هم سری کرخی دي. د افغانستان د بشری حقوقونو موضوع، د افغانستان د ښځو د حقوقونو موضوع، د فعالانو موضوع، د بیان د ازادۍ موضوع، دا د افغانستان د دولت لپاره هغه اساسي معیارونه دي چې د مذاکراتو په میز باندې پرې بحث کیږي، اما په هیڅ ډول پرې معامله نه کیږي.
مخکې تر دې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د وی تلپاتې سولې لپاره د بشري حقوقو خوندیتوب او ورته درناوی د سولې په خبرو کې حتمی دي.
د سولې د مذاکرو په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه.
مطلع صلحی د افغانستان د سولې ملي حرکت مسول څو کلونو راهیسې د سولې د راتګ دپاره هلې ځلې کړي دي، زارۍ مو کړي دي، نارې مو وهلې دي، لاریونونه مو کړي دي. د دغې ورځې دپاره، دغه ورځ چې نن طالب او حکومت پرې اومې سره ناست دي، دا د افغانانو د خلکو، دا مولسونو، د خلکو چې په دې جنګ کې قرباني ورکړې ده، د دې ټولو غوښتنه وه. موږ د دې د غوښتنې دپاره همیشه غږ پورته کړی دی. موږ د دې مذاکراتو هرکلی کوو، ډېرې هیلې امیدونه ورسره لرو. خدای نه کړ دا دوی داسې ونه کړي چې د شخصي ګټو په خاطر د خلکو غوښتنې له پامه وغورځي او افغانان یو ځل بیا د بدبختۍ ډګر ته ټیل وهي.
لا خو بش په خوشحالي ورور سره چې خدای تعالی په وطن کې بيغمي جوړ کړي، دا ورځ جنازې چې دا کندې نو زم په خوشحالي چې بيغمي جوړ شي، د خلک سره کښې په دواړو طرفو خوشحالي. مسلمانانو شکر دې راته بیا ښکاله مرسته په غم کې وي شه دلته. نو خوشحالي خدای تعالی دې کامیاب کړي. خبرې شروع دي.
خاطر پردیس په خپل راپور کې د کابل د اوسیدونکو نظر اخیستی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو السلام علیکم. مونږ راغلی استو د کابل خار یوې چنډی ته او دلته غواړو د کابل خاریانو څخه د دغه ورځې د پیل پاړه باندې، د دغه پروسی د پیل پاړه باندې، د سولې په تړاو باندې د دوی نظریات هم راوخلو. لمه سره په څنګ کې اجي امداد دی لدنه به و پختم چې اج صاحب خپل احساسات را سره څرګند کړي.
د خوشاله زره او نن قدرته مونږه د اوربان لپاره شیبه شیبه شمارو. خدای دې وکړي چې دغه مذاکرات د یو دایمي سولې پیلامه وګرځي.
مشخصا ستاسو غوښتنه هغه پلاوی چې د افغانستان د افغانانو په استازیتوب قطر ته تللی دی، دا غوی نه مشخصا غوښتنه څه ده؟
مونږ خو لټول نه یوازینۍ غوښتنه هم دا ده چې دا کم کسان افغانستان په نمایندګۍ تللي، دوی باید شخصي ګټو او احزابو ګټو دا په نظر کې ونیسي، باید ملي ګټې په نظر کې ونیسي.
اج صاحب نه ډیره زیاته مننه کوو. وسو د دلته یو بل ورور لمنګ سره ولاړ دی، ډاکټر بهرام خیل، له ده سره خبرې کوو. دوی هغه نظر په دغه تړاو باندې غواړو واخلو. وګد ځنډ وروسته بل اخره دواړه اړخونه د خبرو لپاره حاضر شوه. څه احساس لري؟
ولا با له ډیر زیات وخت نو داسې ناممکنه کار شې. مونږ ډیر زیات ته خوشاله یو، نو د ټولو افغانانو
همدا یو ارمان ده چې افغانستان کې سوله راشي.
طالبانو مغوښتنه څه شی ده؟ یا په ټوله کې له افغانستان چې کوم اپلاوی تللی دی قطر ته، نو دوی مغوښتنه څه شی ده؟
طالبان څه خو مغوښته همدا ده چې ورونه مو دی خوا چې داسې یو بل سره وژنو، دا خو ورورولۍ ده پوه شوې، ورولۍ خو همداسې نه کېږي. نو که راشي سوله وشي، ډېر به ښه وي، وطن به جوړ شي، فقر به ورک شي، اقتصاد به ښه شي.
اوس هم راغلی یستو یو بل رور مو چې هغه همدا مهال لګیا دی انجوار پخی، خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار برابر کړی دی. ادم خان له ده سره به خبرې وکړو. څومره خوشحاله یست؟
ډیر زیات، چې بس سوله راشي ملکی دا سلویختو راستو زمونږ وطن وران دی. دغه بدبختی ده پکې جنگونه دي، باید چې بس پخپل هغه ښه پوهېږي، خو لکه دونه ده چې بس د دوی خبرې مو منلی شي او د هغوی خبرې مو منلی شي.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د کابل ښار د اوسیدونکو نظریات واورېده، او ټاکل شوی ده چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ باندې، یعنی سبا نه بل سبا، په قطر کې د افغان پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنی پړاو پیل شي. دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې اوس هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړه ده، او دغه جګړه هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي.